السلام علیکم له غرمې نمخ کې لس دولس لس بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یو بلې او سات خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر موضوع سیړو او همدا شنه اوري چې یو شمیر سیاسي مخالفان وي د راتلونکي پنځشنبه په ورځ به د انتخاباتي ائتلاف موجودیت اعلان کړي خو له هر څه مخکې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
کل سوی د یو شمیر سیاسي ګوندونه د پنځشنبه په ورځ د یو انتخاباتي ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي د امرسر سولو یو امریکایي سازمان په افغانستان کې د خپل پنځو کارکونکو تر وژل کېدو وروسته په د هیواد کې خپل فعالیت په مقعد ډول درولې دی او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د نجونو د تعلیم فعال ملاله یوسفزی چې په سواد کې د وسلوالو طالبان لخوا وشتل شوی و د 2013 کال د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې ده د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی د یو شمیر سیاسي ګوندونو سبا د یو انتخاباتي ائتلاف موجودیت اعلان کړي د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تیر شپه په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې د انتخاباتي ائتلاف د جوړیدو هدف د واحد کاندید په اړه پریکړه او د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول دي په دې غونډه کې یو شمیر حکومت پلوه سیاسي کسان هم موجود و د افغانستان د جمهور ریاست ولایتي شوراګان انتخابات د 1993 کال د حمل په شپږ سمنیټه ترسره کیږي د امرسر سولیو سازمان چې مرکز په امریکا کې دی وایي چې په ماقد ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وروسته ترغو دغه پریکړه وکړه چې 15 تنه کارکونکي مشکوکو طالبانو وژل دغه کمیټې ویلي چې دا کارکونکي د یکشنبه پر ورځ په هرات کې له یو سیمه ییز چارواکي سره وتښتول سول او د دوشنبه پر ورځ د همدې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د تښتونکو لخوا وژل سول دا په داسې حال کې ده چې د سه‌شنبه په ورځ په پکتیا کې د لارې د شپږو چلوونکو مړې موندل شوې چې تر تښتول وروسته وژل شوې دي اخو د بغلان چارواکي وایي چې د دې ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې دوه تنه تښتول شوي کسان خوشي شوي دي د تالاو برفک امنیت قمندان سمنوال کریم دا تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د تښتول شوي کسانو یو بهرنی او بلې د اوبو او انرژي وزارت کارکونکي دي چې تیر سه‌شنبه د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي وو چارواکي وایي تیر شپه د کابل په دارلمان سیمه کې د یو انتحاري حملې له امله یو کس ټپي شوی دی د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پولیسو ځان وژونکی په ډزو وواژه
یک فرد انتحاری
بوده با مواد انفجاری دیو یو ځان وژن کې له چاودین کوم مواد سره یو ځای د اوبو انرژي وزارت ته د داخلي دوه هڅه وکړه خو پولیسو په جنداوله شوې وغورځوه دغه کس چاودین کوم مواد و چاودیدل او یوازې یو ملکی کس په ساحه کې ټپي شوی دی دغه عملی مسولیت روسا چانه د منلې د یو بل خبر لمخي چرواکي وایي چې په لوګر کې د افغان وای ځوک د دزو په نتیجه کې درې تنه منشخون کې وشل سوی او یو بل ټپي سوی دی د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي رو ټول چې پېښه 13 په شاوخوا 12 بجې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ د کنداریانو په لپسیمه کې رامنځته سو د هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه د ګډ امنیت سازمان د افغانستان او تاجکستان د پولي پوجډو کې د امنیت په اړه اندیښنه شوډلې ده د دې امنیت سازمان عمومي منشي نیکولای بورډیژوا د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره د سه‌شنبه په ورځ له خبرو وروسته ویل په سرحدي سیمه کې وضع پیچلې ده او قوتونه باید پکې زیات شي د انټرفاکس خبري ایجنسی تر راپور لمخې بورډیژوا د تاجکستان له مشرانو سره د خبرو په مقصد د دوشنبه په ورځ دغه وخت تللی و افغانستان او تاجکستان په خپل کې له 1500 کیلومتره اوږده پوله لري د انجونو د تعلیم فعال ملاله یوسفزی چې په سواد کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ګولۍ وشتل شوی و د 2013 میلادي کال د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې ده د هالند د کوچنیانو د حقوقو سازمان چې د 1,00,000 یورو جایزه ټاکلې د سه‌شنبه پر ورځ ویل د سپتمبر په شپږمه به په هاګ کې د خاصو مراسمو په جریان کې ملاله ته دا جایزه ورکړي شپږ کلنه ملاله 15 کاله وړاندې په سواد کې د طالبانو په اسلامي سخت مقرراتو انتقادونه کول او په 3 اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سر کې په ګولۍ ولګید او په بریتانیا کې ل درملنې ورسته د محل په غیوات کې ژوند کوي ملال یوسفزی ته به د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه د یمنی توکل کرمان لخوا چې په 2018 کال کې د نوبل د سولې جایزه ګټلې و ورکړل سي ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو مفتشه نن د سوریه پایتخت دمشق ته نږدې له هغې ساحې څخه نور شواهد هم راټول کړي چیرې چې پر ملکیانو د کیمیایي وسلو د برید ادا سوې ده. پلټونکو تېره ورځ د امنیتي دلایلو له امله له یادې ساحې څخه خپله کتنه وځنډوله. لویدیز قوتونه د بشار الاسد په رژیم تور پورې کوي چې پر ملکیانو یې کیمیایي وسله کارولې چې له امله یې سلګونه کسان وژل سوي دي. نړیوال قوتونه د اګست په 1 نېټه له کیمیایي حملې وروسته د سوریې پر ضد د سخت اقدام غوښتنه کوي، خو د سوریې حکومت دا رد کړی چې ګواکې دمشق ته نږدې کیمیایي وسله استعمال کړې ده. اخوا بیا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي که ولسمشر اوبا امر وکړي نو د متحده ایالاتو پوځ پر سوریه د حملې لپاره چمتو دي. سپین مڼۍ دا هم وایي چې په سوریه کې د رژیم د بدلولو اراده نه لري. اخو د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي هیواد هغه کسانو ته د سزا ورکولو لپاره چمتو دی چې د سوریه پر ملکیانو یې کیمیایي وسله استعمال کړې ده. د بې سرحده ډاکترانو اتحادیه وایي د تېرو چهارشنبې په ورځ د دمشق په لمنه کې په څو ساحو کې زهري غاز استعمال سوی او لږ تر لږه 355 کسان یې وژلي دي. د فرانسې جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ ویل د سوریه کورنۍ جګړه د نړۍ سولې ته ګواښ دی او زیاته کړه چې فرانسه له خپلو متحدانو سره اړیکې ټینګوي.
د
وی په دمشق کې کیمیایي قتل عام له ځواب ویلو پرته نه سي پاته کېدی او فرانسه چمتو ده هغه کسانو ته سزا ورکړي چې پر بیګونه خلکو یې د ګاز د استعمال دا ظالمانه پریکړه کړې ده. ما په تیرو څو ورځو کې له خپلو متحدانو سره تماسونه زیات کړي، په خاص ډول له امریکا، اروپایي متحدانو او دغه راز په عربي نړۍ کې له خپلو ملګرو سره مو تماسونه زیات کړي تر څو په بیلابیلو انتخابونو غور وکړو. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویل نړۍ باید په سوریه کې د کیمیایي وسلو له استعمال وروسته بې تفاوته پاتې نه سي. سپینې مڼۍ د سه شنبې په ورځ ویل په کوم انتخاب چې متحده ایالات غور کوي هغه په سوریه کې د رژیم د بدلون په اړه نه دی. ټاکل سوی ده چې د متحده ایالاتو یو استازی په روانونۍ کې شمالي کوریا ته سفر وکړي او دغه امریکایي تبا د خوشي کېدو هڅه وکړي چې په 15 کاله شاقه کار محکوم سوی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي باب کینګ به د 45 کلن کینټ بایت د بشري اساسونو له مخې د بخښنې غوښتنه وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړ رتبه استازی پیونګ یانګ ته سفر کوي. امریکایي تبا کینټ بای په شمالي کوریا کې د خرابکاري په جرم محکوم سوی دی. او روسي خبرم دا چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویب پاڼه نن بیا د څو ساعتونو لپاره بنده سوه. دا په روانه میاشت کې دوهم ځل دی چې نیویارک ټایمز د هکرانو تر حملې لاندې راځي. د هکرانو یوې ډلې چې ځان د سوریې الکترونیکي پوځ یادوي د نیویارک ټایمز د ویب پاڼې د هکولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دې ډلې دغه راز ټویټر او هافینګټن پوسټ د هکولو مسؤلیت هم منلی دی. نیویارک ټایمز له د انټرنیټي حملې وروسته په څو دقو کې متبادله ویب پاڼه برابره کړه او په سوریه کې د کیمیایي وسلې د استعمال راپورونه او مطالب پرې خپاره کړل. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسیم سولمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. جمهوری ریاست وای پاکستان ته د ولسمشر سفر غټورو په دې اړه مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان وای دراتون کې پنځشنبه په ورځ باندې انتخاباتي ائتلاف موجودیت اعلان کړی چې اکثره سیاسي ډلې به تر چتر لاندې فعالیت کوي. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مدني ټولنې ځینو سازمانونو په بامیانو کې پر یوې جنۍ د جنسي تیری او قتل په دوسیه کې د تورن کس محاکمه غیر عادلانه بللې ده. د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرې څو ورځو راهیسې د دوی سیمې ته تلونکي موټر چلوونکي کار بند اعلان کړی دی.
دولت د دې غور نه کوي، صرف د کرایې ټاکل دی او بیا د حل لار پیدا نه کوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی 19 پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډې اچاره وایي.
کاش کې دبي د مونږ وای
نو تاسو خالته کورونه او شرکتونه لری
او خو مونږ ویل چې ټول دبي د مونږ وای.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې د یو جکپوړي هیئت په ملګرتیا پاکستان ته تللی او پرون بیرته وطن ته ستون شو. افغان حکومت دا سفر ګټور بللی او وایي په افغانستان کې د سولې عملیه او امنیتي مسایل د خبرو د اجنډا په سر کې و. د جمهور رئیس کرزی او پاکستاني مشرانو د خبرو په اړه د جرمني خبري اژانس رپورټ خپور کړی چې لنډیزې له جانقا الکوزی اورو.
د پاکستان جګپوړو مشرانو جمهور رئیس حامد کرزي ته وعده ورکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د حل زلو ملاتړ کوي. د جرمني ډی پی ا اژانس د چارواکو په حواله لیکي جمهور رئیس کرزي د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهمې ورځ په مشخص ډول په دې اړه چې پاکستان څنګه کولی شي د افغانستان د سولې عملي کې مرسته وکړي له پاکستاني مشرانو سره خبرې وکړي. جمهور رئیس کرزي د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د کتنې پر مهال له هغه څخه وغوښتل چې طالبان وهڅوي له افغان حکومت سره په مستقیمو خبرو کې ګډون وکړي. دا عملیه په ټپه درېدلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي جمهور رئیس کرزي له پاکستاني مشرانو سره په دوستانه فضا کې خبرې وکړې او بحثونه یې په افغانستان کې د سولې پر عملي امنیتي مسلو د سولې د عالي شورا وسلوالو مخالفانو ترمنځ په مذاکرې څرخېدل. ډی پی ا اژانس لیکي یو مقام چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اغېزناکې وي او د مثبتو پایلو هیلې زیاتې دي. راپور وایي د پاکستان د پوځ لوی درسیز اشفاق خیانی هم د نواز شریف او جمهور رئیس کرزي د کتنې پر مهال حاضر و. دواړو نواز شریف او خیانی ژمنه وکړه چې پاکستان به د افغانستان په وسلوالو مخالفانو کې له خپل نفوذ نه په کار اخیستنې سره هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. د افغانستان د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی جمهور رئیس کرزي د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. نواز شریف د جمهور رئیس کرزي بلنه ومنله او وایي په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي.
د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان وایي چې سبا به د یو انتخاباتي ائتلاف اعلان وکړي چې اکثره سیاسي ډلې به په چوکاټ کې فعالیت کوي. همدې هدف ته د رسیدو لپاره تېره شپه په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غونډه جوړه شوې چې ځینو حکومت پلوه سیاسي څیرو هم پکې برخه درلوده. له دې یو شپه وړاندې هم ورته غونډه په کابل کې د جنبش د ګوند مشر جنرال دوستم په کور کې جوړه شوې وه. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې ورو.
د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي چې د دې انتخاباتي ائتلاف د جوړېدو هدف د یو واحد کاندید په اړه پریکړه او د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کول دي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې دا نوې انتخاباتي اتحاد به د راتلونکي پنځشنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړي او هڅه به وکړي چې د هیواد اکثره سیاسي ډلې تر خپل چتر لاندې راولي. ښاغلی عبدالله تېره شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ائتلاف په جوړېدو سره به دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو هیت کاندید او د هغه د مرستیالانو په اړه پریکړه ته ورسیږي.
برای انتقال قدرت مشروعی سیاسی بدیل جز انتخابات سالم وجود نداره.
د مشروع سیاسی قدرت د انتقال لپاره له شفافو انتخاباتو پرته بل لار نشته. همدا لامل دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو لوی ائتلاف هم جوړیږي. تاسو به تر دو راتلونکو ورځو پورې د دې ائتلاف د مجلس شاهدان یې. په دې کې به د کاندید مرستیالانو نورو اړوندو مسایلو او د دې ائتلاف په پراختیا خبرې کیږي.
دغه غونډه د ولسي جرګې د غړي محمد محقق په کور کې جوړه شوې وه چې د بلخ والي عطا محمد نور، د جنبش د ګوند ویان فیض الله زکی، زلمی خلیلزاد، علي احمد جلالي او قیوم کرزي هم پکې برخه اخیستې وه. له دې یو شپه وړاندې ورته غونډه په کابل کې د جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوې وه چې هدف یې د همدې انتخاباتي ائتلاف د جوړېدو په اړه سلا مشوره وه. د وحدت ګوند مشر او د ولسي جرګې غړي محمد محقق وویل چې دوی په دې ائتلاف کې حکومت پلوه سیاسي څیرو ته هم د ګډون بلنه ورکړې. خو ښاغلی محقق وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې حکومت پلوه سیاسي څیرې به له دوی سره توافق ته ورسیږي او که نه.
تیمی که اینجا آمده بودن آقای دکتر خلیلزاد و آقای علی احمد جلالی و قیوم خان کرزی،
هغه تیم چې دلته راغلی و په هغه کې زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی او قیوم کرزی شامل و. دوی هم یو دو استازی ټاکي او خبرې پرې کیږي. که چیرې موافقه وشوه دوی هم په دې ائتلاف کې شاملیږي او کنه دوی وای چې دیموکراسي ده، انتخابات آزاد دي، نو هر څوک او هر ډله کولای شي چې د انتخاباتو لپاره خپل کاندید معرفي کړي.
په غونډه کې د جمعیت ګوند یو برجسته غړي او د بلخ والي عطا محمد نور وویل چې له نورو سیاسي ډلو سره به د دوی خبرې دوام ولري او هڅه به وکړي چې له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر حامد کرزي پلویان د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو په انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي. د دوی لخوا دغه ګډې هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو لپاره د ملي اجماع د جوړېدو خبره کړې وه. کارپوهان هم دغه هڅې د ملي اجماع لپاره یوه وسیله بولي، خو وایي امکان نه لري چې حکومت پلوه سیاسي ډلې د حکومت له سیاسي مخالفینو سره د یو کاندید د ټاکلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. اسدالله الدین، آزادي رادیو، کابل.
راپورونه تبصره او مرکه په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
دا چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه څه خبره کړې دي جزئیات یې له حمیده هارون عثمان اورو.
په کابل کې نننیو خبرو شو ورځپاڼو پاکستان ته د ولسمشر احمد کرزي د سفر او په بیلابیلو ولایتونو کې ملکي تلفاتو د کارګرانو وروستیو وژنو په اړه لیکنه تبصرې کړي. د خدمتګار ورځپاڼې په یو مطلب کې پاکستان ته د جمهور رئیس احمد کرزي سفر په اړه له ولسمشر څخه په نقل لیکلي چې پاکستان د ژمنو پر ځای عمل وکړي. خو د خدمتګار په همدې مطلب کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه په نقل راغلي چې هیواد د سولې له ټول شموله بهیر څخه صادقانه ملاتړ کوي. خو د ویسا ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې یو مطلب کې ټینګار کړی چې تر اوسه د پاکستان په مرۍ کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د غونډې په اړه معلومات نه دي په ډاګه شوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې ولسمشر کرزي او نواز شریف د سفر په لومړۍ ورځ د تړلو دروازو تر شا خبرې کړي. خو د دنیا ورځپاڼې له پاکستاني رسنیو څخه په نقل لیکلي چې په دغه سفر کې ولسمشر کرزي له پاکستان څخه غوښتي چې له طالبانو سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي. اخوا بیا د ملي ارمان ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د جمهور رئیس له پاکستان څخه تشلاس راغلی تر سرلیک لاندې لیکلي چې د پاکستان بهرنی سیاست د هغې چارواکو پورې اړه لري چې د دغو کسانو په بدلېدو سره بدلون مومي. خو دا انیس دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د ولسمشر کرزي او نواز شریف ترمنځ خبرې ګټورې ګڼي او لیکي سره له دې چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي تړونونه لاسلیک شوه ژمنې وشوې، خو لیکوال دغه خبرې د پاکستان لپاره یو وروستی چانس ګڼي تر څو د سیمې د سولې لپاره هڅې وکړي. د محور ورځپاڼې د افغان امریکا امنیتي تړون بیا په هرات کې په اسلام آباد کې تر سرلیک لاندې و. مطلب کې د هرات په کاروخ او ګلران ولسوالیو کې د خصوصي رغنیزو کمپنیو د 15 کارکوونکو وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي ګاونډي استخبارات په یادو قتلونو کې مطلق ښکیل دي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د سلما د بانچارې ټاکنې شوي او کارکوونکي هره شیبه تهدیدي پیغامونه ترلاسه کوي. لیکوال په دې باور ده چې له اسلام آباد څخه د ولسمشر کرزي هغه تاثرات چې په ګلران کې د ملي پیوستون د څلورو انجینرانو په وژنه خپاره شوي د ګاونډیو استخباراتو د مداخلې په اړه د هر ګروستۍ حوصله په ډاګه کوي. خو ښایي انجام یې دا وي چې له امریکا سره امنیتي تړون ته څو ګامه په چټکۍ ور واخلي. د سرنوشت ورځپاڼې بیا لیکلي چې وسلوالو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ تنه مزدورکاران وژلي او د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د مخالفینو لخوا د وړمې ورځې د چاودنې د غږ له امله د شپږو ماشومانو زړونه او خېټې چاودلي او مړه شوي دي. ورځپاڼه لیکي روښانه ده چې په تېرو 24 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو افغان وژنې ته په بېسارې توګه زور ورکړی دی. د سرنوشت سرمقاله لیکونکی ټینګار کوي چې له وروستیو وژنو داسې ښکاري چې وحشت لا زیاتېږي او بهرني استخبارات د کورنیو پلورل شویو کډیو او افرادو پر مټ هره ورځ د انسانیت پر مرۍ پخاک دي. خو د ملي باور ورځپاڼه بیا په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو لخوا د افغان کارګرانو د وژنې پړه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او په ټولیزه توګه د حکومت پر غاړې اچوي او وایي چې دوی ته سمې کاري زمینې نه برابروي تر څو یې ژوند خوندي وي. دا تر دې دمه په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکی.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام مه هیروئ. په افغانستان کې د مدني ټولنې ځینو سازمانونو په بامیان کې پر یو انجلۍ د جنسي تیری او قتل په دوسیه کې د تورن کس محاکمه غیر عادلانه بللې ده. د شکیلا په نوم د 14 انجلۍ په دوسیه کې د بامیانو د ولایتي شورا غړي سید هادي واحدي بهشتي تورنو چې د کابل یوې ابتدایي محکمې ورته براءت ورکړی دی. د مدني ټولنو سازمانونو همداراز انتقاد وکړ چې عدلي او قضایي ارګانونه له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه تعقیبوي. نور حال له مرزي احمد زیز خورو.
په افغانستان کې د مدني ټولنې ځینې سازمانونه وایي چې د شکیلا په نوم په یوې انجلۍ د جنسي تیری او قتل دوسیه د کابل په یوې ابتدایي محکمې کې په غیر علني او غیر عادلانه توګه څیړل شوې ده. دوی وایي چې د کابل څلورمې حوزې ابتدایي محکمې په دې پیښه کې تورن کس د بامیانو د ولایتي شورا یو غړي ته براءت ورکړی دی. د دې پریکړې پر خلاف د مدني ټولنې د ځینو سازمانونو اعلامیه زهرا موسوي ولوستله چې په یو برخه کې داسې راغلي دي.
با جدیت از نهادهای عدلی قضایی کشور میخواهیم
موږ په جدي توګه د هیواد له عدلی او قضایی ارګانونو څخه غواړو هغه زورواکان چې هڅه کوي د خپل نفوذ له مخې په قضیو کې لاسوهنه وکړي او دوسیه غلط لور ته یوسي باید د دوسیو په سیړلو کې په قانوني لحاظ له صداقت نه کار واخلي او په هغه صورت کې چې عدلی او قضایی ارګانونه هڅه وکړي چې حقیقت پټ کړي نو د افغانستان مدني ټولنې به په مختلفو ډولونو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي
اشکال مختلف ادامه خواهد داد.
د بامیانو د ولایتي شورا په یو غړي واحدي بهشتي باندې تور پورې دی چې په 1390 کال کې په شپړس کلنې شکیلا جنسي تیری کړی او وروسته په ډزو وژلې ده. خو د ولایتي شورا غړي ښاغلي بهشتي دا تورونه رد کړي. له دې څخه وړاندې د دې انجلۍ قتل د ځان وژنې پیښه په ګوته شوې. د ازادۍ راډیو له پرله پسې کوښښونو سره سره د کابل ښار د څلورمې حوزې د ابتدایي محکمې او لوی څارنوالۍ مسئولین خبرو ته حاضر نشول. د مدني ټولنو دغو سازمانونو ادعا وکړه چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څېړي. دوی وایي یو شمېر زورور کسان د دهرنګ پیښو د څېړلو د مخنیوي هڅې کوي او له همدې امله په اکثر مواردو کې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن کسان نه محاکمه کیږي. تر دې مخکې د افغانستان سترې محکمې د سهرګل په نوم د یوې شکنجه شوې مېرمنې په دوسیه کې د تورن کسانو په سزا کې تخفیف راوستی وو. د کابل ابتدایي محکمې هغو درې کسانو ته چې د سهرګل په شکنجه کولو کې تورن وو لس کاله د بند سزا اورولې وه، خو سترې محکمې دا سزا لغوه کړه. د 14 کلنې سهرګل د شکنجه کولو په تورې خسر، خواښي او اندرور نیول شوي وو. د مدني ټولنې ځینې سازمانونه وایي چې په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملین په سزا ونه رسیږي، ښایي دا تاوتریخوالی لا ډېر شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو شکایت کوي چې لتیری ونی او له یو ونی زیات څخه د دوی سیمې ته تلونکو موټر چلونکو کار بندیز اعلان کړی چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حتی د دوی په وینا څوک نشي کولای چې ناروغان روغتون ته او مړي خپلو کورونو ته انتقال کړي. د کونړ والی بیا وایي چې له څو ورځو موټر چلونکو سره په خبرو بوخت دی چې خپل کار بندیز پای ته ورسوي. په دې اړه روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د نورستان د مرکز پارون او عامه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیری یوې اونۍ سیمې ته د موټر چلوونکو د کاربندۍ له امله موټر تګ راتګ نه کوي چې په سبب دوی ډېرو ستونزو سره مخ دي.
عملی عبدالبصیر، نورستان د ولسوالۍ عامه، او تقریبا د 15 ورځې کېږي چې دلته سرک بند دی او مریضان دي او کله ماشومان دي او زنانې دي او بالکل سرک بند دی، پورته نه پرېږدي. او پرون دې مټه تقریبا مریضان او زنانو ور سره بی عزت سره شګه پام کې راتوس کړی دي.
پرون مې یو الګ مړ شو، هغه تم پرېنو خو د پورته چوي چې دلته مسافر او قبرستان کې خاخ کمنګ
زین نجیب الله د مرکز وسیدون کې. پرون مریضان را سره دي، زنانې هوټل کې پروت یو او خرچام کم دي چې موږ دا منګلان پورې دوه کسان ول پوزراولې دي. کم شخصي گاډي او کم نورستان گاډي خپل گاډي چې عوام نه پرې سوالې کم دي نه او منګلان پورې او کم زه پورې چې لاش عوام نه پرې دي.
دوی وایي د موټر چلوونکو د کاربندې په وجه په پارون او شاوخوا علاقو کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه لوړ شي او که چیرته نور هم کاربندې دوام وکړي نو کې دي چې خلک د یو ستر بحران سره مخامخ شي. د نورستان د یادو سیمو اوسیدونکو وایي موټروانانو ځکه کاربندې اعلان کړي چې د نورستان چارواکو ورته لپارونه تر اسد آباد 1500 افغانۍ کرایه ټاکلي، خو دوی پرې قناعت نه کوي او موټر چلوونکي د هرې سورلۍ په سر یو نیم زر پاکستانی کلداري اخلي.
زمانم عبدالله د نورستان ولایت اوسیدونکو عمال وسوالۍ لارې بند شوې دي، ډرایورانو جلوس او مظاهرې کړي دي. هغه د وجه دا دی چې هلته پارون کې نورستان ولایت کې کرایه چخسرای نه تر پارون پورا پنځه سوانی هغه دنه نه له هغه مخالفت کړی دل دراغه ټوله
وای 100 روپیه خلی مخکی شو خسته
مخکی پنځه لس قلدار پارون مرکز ته دیونه منی
دوی د نورستان او کونړ له مسولین غواړي چې موټر چلوونکو سره خبري وکړي او یا د ستونزه زر تر زره هوار کړي
او دولت د غور نه کوي صرف د کرایې ټاکل دی او بیا د حل لار پیدا نه کوي
موټر چلوونکو بیا وای چې پارون ته تللې سړک ډیر زیات خراب دی او بل په لار کې زیات امنیتي ستونزې موجود دي
نوم می بسیر دی او د ډرایور ما گاډي هغه ته سپرلی نورستان او دغه د حکومت مخکې ومنګ کرایې ډیر ومنګ به واره کول او شه د حکومت نه حساب کالدار نه بنس وانه ټاکل د موږ واره نه کوي بس ټول ډرایورانو گاډي راوسی دی دلته ول درول دی
د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل دوی د موټر چلوونکو او د نورستان د خلکو د ستونزې حل کولو لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي او ډیر زربه موټر وانان خپل کار باندې پایته ورسوي
او د نورستان پورې 1500 افغانۍ منګه نوزو موټر وانان دا کوي او لسونه وای چې روزمو خو مجبور ده چې 1500 رانه غوړې منګه ورکو ځکه موږ مجبور ده هغه زه پورې زمونږ د کونړ ساحه د لکه ګوساله کې ارځي چې هغه زه پورې د ولدې دغه ورکی نرخنامه ورکی او ډرایوران سره موافقه وکړي نه ډرایوران ظلم وکړي او نه په دې خلکو باندې ظلم وشي د نورستان په دغه ساحه کې به نورستان حکومت پېښه ولایت پېښه نرخنامه پېښه
د نورستان ولایتي شورا رئیس مولوی نعمت الله مزبیار ازادي راډیو ته وویل دوی هم موټر وانانو سره خبرې شروع کړي او هیله لري چې د مشکل د حل لپاره لار پیدا کړي نورستان یو غرانی او لری پروت ولایت ته چې ورته تللو لارو کې همیشه یا د امنیت یا د سرکونو د خرابوالي او یا هم په نورو برخو کې د شته ستونزو لامل سرکونه تړل کیږي او په سبب خلک بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ کیږي
په هلمند کې د ولسوالیو په سطحه د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو ترڅنګ د مور او ماشوم د مړینې د سطحې د راکمولو په هدف له لسګونو خزینه او څخه د قابلیت په برخه کې آزموینه اخیستل شوې ده لدې جملې څخه څلويخت تنه خزینه ټاکل کیږي او تر دوه کلونو پورې به په دې برخه کې مسلکي زده کړې ورکول کیږي د روغتیا مسؤلانوي په لومړي ځل په دومره شمېر کې خزینه په ولسوالیو کې د کار کولو لپاره زړه خکړی دی په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال په ریپورت کې ورو
که څه هم د هلمند د روغتیا مسولین اته په سلو کې خلکو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي خو په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاري وایي په ولسوالۍ کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راکمولو په موخه د 15 اتیا شجنه زده کوونکو څخه چې له نه هم ټولګي څخه فارغ شوي وي آزموینه واخیسته چې له دې جملې به څلوېښت تنه د عالي قابلیتۍ په خاطر د دوو کلونو مسلکي زده کړو لپاره انتخاب کړي
زایو کې موږ حسن سازینه خدمات لرونه تاسو د جامعې د نرسانو په توګه په کلینیکو کې هغه کلینیکونه کم چیز مشتسي په ولسوالۍ کې کم چیز مشتسي په کلی کې کم چیز مشتسي په قرجات کې دوی دا کلینیکونه وجود لري تاسو هلته خدمات تر سره کوي د نقطه ته شمه توجه وسی مقدس ترين هدف دی د سر د نن څخه تعهد وکړي چې هغه مندته چې هغه هیڅ طبي خدمات تر لاسرسي نه لري د هغه د خدمات لپاره تاسو ګمارل کیږي
غفاری وویل دغه پرستار به تر دوه کالو مسلکي زده کړو وروسته په غولسوالو یو سیمه کې د روغتیا د ریاست اړوند کلینیکونو کې په دنده ګمارل کیږي چې ډیر اړتیا لري د هلمند په څلورو شمالي ولسوالیو مساکله سنگین واشیر او نوزاد کې دغه خدمتونه د موجودو نامنوي له وجې په ډیر ټیټ حالت کې دي ویل کیږي روغتیايي کارکوونکو هم د نامنوي او سختو لار لامل په دې ولسوالیو کې کار کول تدرنه شکوي د هلمند د روغتیا د ریاست د خبر لمخې په ټولو ولسوالیو کې و 50 روغتیايي مرکزونه فعال لري چې زیاتره پکې نارینه پرستاران کار کوي او د شجنو پرستاران د نشوالي لامل دوی لګنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي مسولین وای د دې پروګرام په بشپړ ډول سره د کلیو او ولسوالیو د خلکو یو شمېر ستونزې راکمې سي د ولسوالیو اوسیدونکو وای اکثره وخت ناروغان په ولسوالیو کې نشته دوي کېدل خلک وای پر لارو ماینونه نامنی او کندو کپر سړکونه د ناروغانو د انتقال پر مهال لستون سره مخامخ کوي
کلینیک سټایل دا نه کلینیک هغه دوی دوی ګولې چاته ورکی ډاکټران دي چې ډاکټران نشته هغه دي چې ډاکټران دي چې ما سي دوا پروشه اندي خو غي استیاد سره کمزور دي دولت ډیر پرمختګ هم نه دی کړی چې دوی کلینیکونه او شان سره دغه جنگونه ودای دغه ستوند دي
کله دوايي دلته نه زه تکو
ما ورور ورغلی کلینیک ته استمه نه تا خو منه بلې چې تاسو به نه کوئ چې دا برا استاد په دوا درکو بل چرشنبه برا چې بل چرشنبه چې ورغلی و مبارک چې ټی پی نه زب نقصان د اشتان کوم د استاد د وخانیت په دغه دوا رنسیه دغه استاد وخانیت زب دوا رنسیه نه مشربات زره
دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې په دومره شمیر کې شجره د قابلیت په توګه غواړي پولیسوالو کې دندې واخلي په هلمند کې اوږدو نامنه په هر برخه کې خدماتونه متاثر کړي دي خو د روغتیا په برخه کې خدمات په دې ورستوي کې آهسته آهسته مخ په پراخېدو دي
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په ډیر واضح